سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره سمول او د خزو او انجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو در ځوانې لپاره لاس پکار شي په پریکړې لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لوري د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده د پریکړې لیک د جاپان او متحده عرب امارتو لوري د پنځمبه پوره وړاندې شو په دې پریکړې لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت در ځوانې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر ولستمه مخکې وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلې مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشری مرستو رسول ته دوام ورکوي د غیدارې نن سهار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه د پریږدي چې وضعیت نور هم خراب شي ملګرو ملتونو ویلې روان کال په افغانستان کې بشری مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم ریکې د خور د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چومرنې تر 15 کلونه کم دی په خور زواکي اخته دي دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګالې دي دغه سازمان پرون پیو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي امرستې برابرې کړې دي چې د کور دارتیا وړ لوازم هم ور کړې دي د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 به اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي بارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک وخت دی په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دی بیرته واخیستل شي دی وکیلانو ویلي چې عمران خان بعد خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپنوی لپاره محکمې ته حاضر شي خود د نیولو امر دی وزندول شي عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره له بشري حقوقو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخیستل سرغړونه کړې دي دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویل په دغه سرغړونه کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې شکنجې غیر قانوني زندانی کول تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز ادا مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومان اجباري اخراج شامل دي د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشريت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل ټاکل شوې په متحده عرب امارتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا T20 نړیواله مسابقه وشي نومړی مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږمه او دریمه د مارچ پر وشتمه وشي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتل چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو کره ارزونه وشي د دې ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولګي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي له دې سره جوخت بیا د نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیو کې د زړه ناروغي ډېره شوې ده
خو بس داسې د صاحبندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزات بس دایخ خونی پرازیدا بستره بس سلندر شتاس
نور جلی مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
یام ستړی مشه د ملګر ملتونو امنیت شورا د سازمان لسر منشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنه پرون په هغه پریکړه لیک وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارات لخوا چمتو شوی وو او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان لسر منشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړي چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنۍ کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د ترهګرۍ دوامداره ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جون او خزر اغلې وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو غیزمن او غوره اداري هم شمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګری ملتونه د یونما د نورو کارونو ترڅنګ د ومانا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت سم و ارزول شي.
کدوی په دې مورید باندې مسولانه ګام واخلی بیا بیا ارزونه وکي ول د نږدې نه د اسلامي مرد مسولینو سره موضوعات شریک کیو جواب واخلی امکان لري ډیر مثبت تمام سی او د تفاهم په ایجاد کې ګټه وکي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دنیا عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نهه څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار تر هغه سره مبارزي او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمني لنګ دي څاري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړولو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم لاتړ کوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوی له غړو سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه راځل افغانستان ته راځي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نه هادونه هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالي ګډ ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو پټینګو د افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاريو سازمان دو مهم منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخيت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کوي. دوی وغوښتل چې افغان جونې او خزې زده کړو او کارته پریږدي. 1503 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو د سخت دریځ سیاست د دوی ډیر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
په افغان جون خوځو د زده کړو کار پاره د خبرو لپاره پروند متحد عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دیاړه خبري کړې وي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان وايي په افغانستان کې د خوځو د تعلیم او لکار د اسلامي اصول سره سم عملاتړ کوي او د دې استونزې د حل په موخه د دینی عالمانو او بل پلاوی کول تلګي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکارۍ سازمان رول څومره مهم او غیزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پردی څنګه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنن کې خلید احمد ناتم نه مطرح کړی دی.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پورې مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامعې چې خزی دي او محروم دي د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې په جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې بعد افغانستان ته پلای واستوي او دلته واڅوي طالب مشران چې د شروع په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیري کې اوسن د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته، او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونه شي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي، په دې چې افغانستان د نور هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لري شي؟
خو مونږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي، او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو هغه ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا د دوه حالته دا خالي نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېرو مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا زیات هغه مسائلو ته چې په ملګرو ملتونو به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لري کې.
که طالبان قانی نشي د اسلامي هیوادونو تعامل بل دی ورسته لدوی سره څټول وستاس په نظر
چې قانی نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځه هیوادونو ته وایي چې دا دغه ډله تحریم کی او دغه ډله پر رسمیت ونه پیژني او بالاخره په سره اړیکې دوی سره قطع کی او بالاخره دا مسله زی شورای امنیت ملل متحد ته زی پدې چې دا هم همګام دی. یو خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې ده د افغانستان په هکله پدې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو په خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان دی او پلاوی پراتک او د افغانستان په چارو کې دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو جالب مطلب. 1992 کال د امریکایي پاتریشا ګوپټا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو په دې کال کې پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درک لګېدلی دی. تفصیل به د احمد شي برنواورو.
لنن تیرش کال مخکې چې کله پاتریشا ګوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشا مړه شوې ده. اوس سینن تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتل ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو پیشندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله د چین ولسمشر شی جینګ پینګ را روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لره روان د دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په ورستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیر میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې روسیې سره د مذاکرو غوښتنه شوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح شوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړي خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بین یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړي کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر معاجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 نه د کال کې مسکو ته سفر کړی وو، خو شی جنپینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د خطر کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوی دی. تفصیل د سیمینه په راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واک په دغه واک کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پینځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روغتون ته راوړل شوی. دا ناروغ اوس خبرې نسی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول شوی ځکه یې دلته راوستلی.
بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړی. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقباله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په ادرس او کې په لاس وینځل تر شلو پورې دا داسې مریضان چې هغه ول دي چې عمر یې ډېر دی هغه مریضان عمر سوي دي چې دی به چې سپورت وکړي غوړ شان ډېر ونه خوري مالګ و دغه ستوانی شان نور غوښتې برګر و داسې شان چې دا توانی شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی چې سپورت سره وي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړي یونیفورم واغوندي. دوی وایي چې د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به غلاو او ډیر نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغ غړي په سیمه کې د سړک پر سر یو شمېر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیري په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پرتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
دما وینا خدا سیدی سی دا خدای شه خبر دی سی دی امنیتی ځواکونه او دی عام خلکو باید په هر ډوله باید فرق وسی ځکه چې اوس په دوه سنې په دوه نظام کې ځینې کسان ست سی دی دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځ راولې سی دی عام خلک ډیر ضرر ته تامینوي.
دا غزنی اوسېدونکو وایي ک نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سی نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوي هم کېدای سي ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامی او غیر نظامی توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامی دی چې کوم یو دی اردو دی کوم یو پولیس دی. دا خو د ایواد د چارچوب د نیاز دی چې باید یو امنیتي د امنیت لباس هم فرق کړي د اردو لباس باید فرق کړي د پولیس هم باید فرق کړي او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزې اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم. موږ چې بیرته لاړ شو موږ ته طالبان د شهیدانو پیسې راکړي. شهیدانو چې جرگان شیدان شی ودونه نه کړی خوش شیدان شی دا پیسې متراکه و زمونه چې ډېر زهره کسان دي ټول دا پیسې ورکی چې موږ په کاروبار دی کو لار کای کو خپل وطن ته به تلاش ته موږ ته تنگ شو څو پر موږ ماجه پراته دا چې موږ پیسې شیدا پیسې راکی چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړ موږ لار کړو او کوم خلک چې پاکستان نه دي باید ته هم لار ته خلاص کړي
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته په دې هیله شتو جوړ او روغس زای احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام کړم. د زرمل چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي نو د حکومت صدا هیله د سیمه د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د زرمل چرشنو ولسوالۍ کې یوازې بسم شبکې ست چې هغه دومره کمزورې ده چې یو ساده ژنګ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي کولای. انټرنیټ خو بخي په نشته حساب دی. د دې هیله د زرمل چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي وکو ته پاملرنه وکي. لازمي لري چې همدې هله د سیمه پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامي امارات مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هله ده چې د پرحد بند وتوي. دلته په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډیر خلک ته ګټ ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد المالک د هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه لري کنه وځم. موږ د اسلامي امارات څخه د غوښتنې شروع را په داسې خولو بدشت مشتي وطن کشیږي. ایک سال عدل ایک سال نہ پر نیٹ پانی کار کی نہ پر سادہ ٹیلی فون بانی کار کی اور مجھے بھی مشکل باندھی یا یو ہو بڑ جائے تو باندھ پور رکھی اور مجھے ٹیلی فون آنے خواتہ کو مجھے بھی مشکل باندھی ہو مجھے وسطہ نچ مرتا ہے ایک سال سادہ ایسا کھولو پر منکا بھائی شیر السلام علیکم.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو پدی خبری خبرونه کی زموږ خبرونه راپورونه همدلته پای تر رسیدي په دویم نیمه کې درته د ازادي رادیو د ملما پروګرام لرو چې پدې کې د یو مزنګړي ملما سره موږ خبري اترې کړې دي دا مرکه در تخبرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د هر زمانې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبان لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم په کې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه د رین انصار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګو درې یو پرینګ د چ وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیانګالې ډلې دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي دا دوی ډلو په 13 فبراير میاشت کې د نګرهار په تورخم کې 460 کورنۍ وته نقدي او طبي مرستې برابر کړې دي او د کور د اړتیا وړ لوازم هم ورکړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبراير له 12 متر 15 پورې 2022 بیا اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر ابو خانه ستر اعظم عمران خان او زل بیاید او کله چې محکمې ته د نه حاضرېدو اعلان شي جوان ته غوښتي. په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړل شته د نیولو امر دی بیرته واخیستل شي. د وکیلانو ویلو چې عمران خان په خپل واکمنۍ پر مهال په وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي خو د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې حساب دی او روانونه ده د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بشو خو پولیس د عمران خان پانیولو بریالي نشوه.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ ځانګړې ملمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم صنف له سرخوت کې بیا مې ووم صنف په کابل کې ویل دا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقله لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتل بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینټ د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پل تخنیک په څلورم مليالي کې مو په اول منزل د درې مليالي کې چارالي ونیول ول کاغو چې کودتا نم خبر وو نو
پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد یو کړه کودتا و نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمه لیلی په دوه دیشمه کوټه کې م په درې منزل کې دا د درې لیلی اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دورو ماسلینو چې په لیلی کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غي نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه بای شپک بچي خدای مې غاړه باندې شپه باندې ما مخ کې خو بیا ورس چې خلک راپاتې دم او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم میلاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویل تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته ویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوانځه ختم کو
پوانځه خو مې بس په دې فکر وکړ چې دا نو دوه پنځوسم کال وو هغه یې صحیح کال نه سوا دوه بیا براتم په څلور کال مې پوانځه وویلې په واویا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار په اړه مرته وایست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې په هنتونې لوست او دی غوې موده کمه و دوی لپاره بیا ډېره جالبه او عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسو کومه خاصه خاطره لرئ دی عسکري دی
ډېره خاصه خاطره دا زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا هم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو راوازه چې سړی به قسم کوي نو دا هم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایي وزارت کې کار واخیسته ما وروستۍ وظیفه مې په هغې کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کوه په کابل کې د هغې ځینې زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده نو مونږ راولېږو د دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېو بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان
دلیل چه و ولی تاسی منفق شوی؟
زه خواستم خبرم نو مچ زمون فاکسوی ما سبای و تما کارت وزارت مدن تروان مچ ماته و ملګری مختلا وای و سچیت ز مدن کارت و یو بچ من فاکس دی برون نو وای دل تاسو आवाज کړ شوای د چي د پاکستان ته تخید لره او زه جاله بات کوم لا دا کوشش میکاو چې په تیار کې راشم چې اړ ټیکټ واله مو ټیکټ پیدا نشو د دې کې ما باندې شپې کړو چې تا چا ویلو چې د هو تخید پاکستان ته لاړو بیا دلته چې دا غینه پینځل شل کال وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته د وزارت مادن یو پخوانی معمول لوی ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې واده که ولې ژړې وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلي چې وتښتېده خو وای ته منفق شوی وی دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله
خاصه نو کله چې منفق شوي لږ وروسته مو څه وکړل پاتې شوي په افغانستان کې او په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېر سختۍ باندې وتم پاکستان ته لاړم ته زه د افغان ملت سره مې به وخت رابطه هم نه وخدشته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی اوس د مور سه نیمې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپینګیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم زمونږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاک وکړي ویلواله که ته په چیرته فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو لیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار وسپانه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار وسپانه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خرابه وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه هم بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک هملته مصروف شي لکه داسې یو ریسات چې په گچو باندې کړی دی، گچو په تیګه باندې. بیا لاړه تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې تمالته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې وروسته بیا ته راغلم، هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بس مې چې هسه راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بېرته دا افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطعه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد ده، دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ 5-6 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ. بل هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1000-2000 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دینه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پیښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان دا خدای دې وبخښي مړ ده. هغه جیک چې په غونډه کړې وه پیښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپیژاند سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چا په خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک راپسې را نه غلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلې نه کوي، عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې. د فراسا پټک راغلی و د پاکستان نه، استاد ترک راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغې ته وخېږي او مالته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو. کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایټ نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپری شي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې په سی بي هی ونه کړی دا ما چې چاپ شي کوم او په سی کمپنی دا پبلشر کې یو ګرځي ګم امازون کته چې جیک شي کې دې شي بیا کومه کمپنی خوښ شي کې نه خلکو ته به اماده څو برابر به خلک ولول کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتوی کې پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کولتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي د ملایان دا ویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
مننه. سلامت اوسئ.